سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم و با همکارم احمد الله آرچیوال در این برنامه یک ساعته ویژه دریه و پشتو در خدمت شما قرار داریم. شنونده های عزیز، در این یک ساعت نه تنها در مورد 4 روز جلسه حزبی دموکرات ها و صحبت های امشب جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده حرف خواهیم زد که جریان سخنرانی آقای بایدن را نیست که انتظار می رود نا وقت امشب به وقت واشنگتن از شهر ملواکی ایالت ویسکانسین ایراد شود، به گونه زنده نشر و ترجمه کنیم. جو بایدن امشب رسما نامزدی حزب دموکرات میپذیره و پس از این به عنوان رقیب آقای ترامپ در انتخابات ماه نوامبر 2020 حضور خواهد داشت.
ډیره مننه مشرب صاحب. په نننۍ خبرونه کې موږ دوه میلمانه هم لرو. دوی به د دیموکرات ګوند د درې ورځنۍ کانګرې یا جرګې د موضوعاتو په اړه خبرې کوي، خو مخکې له دې چې د کانګرې په اړه د خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، ستاسو توجه د دې وخت خبرونو ته راګرځوم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم خلیل خان خبرهای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که اگر ثابت شود که دیگر کشورها برای حمله بر نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان انعام داده باشند، از آنان انتقام گرفته خواهد شد. آقای ترامپ که روز پنجشنبه 20 مایه آگست با مصطفی الکاظمی سردزم عراق در یک کنفرانس خبری در قصر سفید صحبت میکرد، مشخص نکرد که در مورد انعام کدام کشور مشخص به طالبان صحبت میکند. اما پیش از این روسیه و ایران با پرداخت پول به طالبان در ازای کشتن سربازان امریکایی متهم شده بودند. شبکه خبری CNN هفته گذشته گزارش داد که اسناد معتبری در دست دارد که نشان می‌دهد ایران به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به طالبان پاداش داده است. رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که اگر گزارش‌ها در مورد انعام کشورها به طالبان ثابت شود، آن کشورها را بسیار سخت خواهیم کوبید.
د امریکا متحداتو په رسمي ډول هغه جنجالي پروسې په میکانیزم کار پیل کړی چې هدف یې په ایران بیرته د بندیزونو لګول دی. د امریکا اروپایي متحدینو سمدستي دغه ګام رد کړی دی چې د دې هڅه کوي چې د ایران سره سوي اټومي موافقه وشغوري. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په برتانیې، جرمني او فرانسې باندې تور ولګوي چې د آیت الله طرف نیسي. هغه دا خبره لا غوړسته وکړه چې متحدینو وویل چې واشنگتن هیڅ قانوني جواز نه لري چې دغه جنجالي پروسه بیا پیل کړي. مایک پمپیو په یو لیک کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رئیس او عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته په نیویارک کې سپارلی، په ایران تور لګولی چې دغه هیواد د 2015 کال کې سیبي د تاریخي اټومي موافقې درناوی نه کوي. برتانیې، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې ویلي چې دغه هیوادونه داسې د یو بانه بېمانا اقدام ملاتړ نه کوي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ سیبي اټومي موافقه وساتي.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شام پنجشنبه از رئیس سازمان ملل متحد خواست تا در برابر فشار واشنگتن برای اعمال مجدد تعزیرات ملل متحد بر تهران مقاومت کند. آقای ظریف در این صحبت تلفنی به آنتونیو گوترش گفته است که وضع مجدد این تعزیرات عواقب خطرناک بین المللی را در پی خواهد داشت و هیچ سودی به جز تخریب مکانیزم بین المللی و به اعتبار سازی شورای امنیت برمغان نخواهد آورد. این در حالی است که ایالات متحده از عصر روز پنجشنبه 20 مایه آگست در نامه بر رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام امریکا را برای آغاز روند بازگرداندن تحریم های ایران که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 به تعلیق در آمده بود به اطلاع آن شورا رساند. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا شخصا این نامه را به دیان دجانی نماینده اندونزیایی در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در ماه جاری تحویل داده است.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دې امکان څرګند کړی دی چې سعودي عربستان به هم د اسرائیل سره ډیپلوماټیکي اړیکې اډی کړي، خو سعودي ویل دی چې فلسطین کې د سولې دراتګ پورې د اسرائیل سره اړیکې نسو جوړولې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چهارشنبه پورس په سپینې ماڼۍ کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د خبریالانو سره د سوالونو په ځوابونو کې وویل چې د اسرائیل او د متحده عربی امارات ترمنځ په سوي کې د سی موافقې ورسره داسې توقع لري چې سعودي عربستان به هم په دغه ډله کې شامل شي. جمهور جواب کې ویل چې داسې توقع لري. جمهور ټرمپ زیاته کړه چې ډېر هیوادونه به د دې موافقې برخه وګرځي او بل دا چې ډېر هیوادونه به په دغه موافقې کې شامل شي نو ایران به هم بالاخره د دې موافقې برخه جوړېدو ته مجبور شي. جمهور رئیس دا هم وویل چې د اسرائیلو سره موافقه به د دې سبب وګرځي چې په منځني ختیځ کې به سوله راسي چې یو ښه خبر دی. د دې میاشتې په 13 نیټه د اسرائیلو او د متحده عربي اماراتو ترمنځ په موافقې کې امریکا د منځګړی رول ادا کړی و. په موافقې کې په دې خبرې اتفاق وسو چې اسرائیل به په لویدیځه غاړه د ځان سره د یو ځای کېدو پلان وزنډوي او دغه وروسته به د اسرائیلو او د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټیکي اړیکې بحال شي.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان دیدار با مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق در قصر سفید با تاکید بر توان نیروهای نظامی امریکا گفت که پاسخ ایالات متحده به مهاجمان حمله به مراتب شدیدتر خواهد بود. دونالد ترامپ بعد از ظهر پنجشنبه گفت که به حملات پاسخ می دهیم و بسیار راحت آنان را مدیریت می کنیم. هیچ کس تجهیزات تسلیحاتی و قدرت نظامی ما را ندارد و ما نیرومندترین و بهترین قوای نظامی جهان را داریم. او گفت اگر ایران بخواهد کار کند ما آنجا هستیم تا به مردم عراق کمک کنیم. وقتی کسی به ما حمله کند ما پاسخ سنگین‌تر به آنان می دهیم. آقای ترامپ افزود که گروه داعش را در عراق و سوریه شکست دادند و تقریبا با سرعت نیروهای نظامی امریکا در حال خروج از عراقند و چشم انتظار روزی است که نیاز نباشد نظامیان امریکا آنجا موقعیت داشته باشند. مصطفی کاظمی در این دیدار گفت که امریکا نه تنها در عرصه شکست گروه داعش که در بخش‌های اقتصادی نیز عراق را کمک کرده و کشورش آماده سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی است. او از امضای قراردادهای ارزش بیش از 10 میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی خبر داد.
د اسرائیل جنگی الوتکو د پنځشنبه په ماښام ناوخته د غزې په تړنګ کې د راکېټي برید په جواب کې بریدونه کړی دي. د فلسطین امنیتي منابع ویل دي چې منځګړي کوشش کوي چې دا ورستۍ شخړه حل کړي. عیني شاهدانو او امنیتي چارواکو ویل دي چې دغه راکټونه د اسرائیلو لخوا توغول اسرائیلو په طرف توغول سی وو خو د فلسطین په سیمه کې پریوتي. د اسرائیلو پوز ویل دي چې دوه راکټونه د اسرائیلو سره د کټارو تر څنګ پریوتي خو سمدستي دغه نوي هوایي بریدونه نه دي تایید کړي. د فلسطین منابع اژانس فرانس پرس ته ویلي چې هوایي بریدونه په خان یونس او جنوبي غزه کې معمولي تاوان اړولی خو تلفات نه دي اړولی.
و خبر آخر این که در آستانه هفتمین سالگرد حمله سلاح کیمیایی حکومت اسد در منطقه قوطه سوریه که جان 1400 نفر را گرفت، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که 6 تعزیرات را علیه عامیان نظامی، حکومتی و مالی رژیم اسد اعلام کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که واشنگتن به عملی سازی اهداف قانون حمایت از غیر نظامیان ادامه داده و بر تعهدات خود مبنی بر عدم خاموشی در برابر طولانی سازی درگیری ها و رنج مردم سوریه توسط اسد مجدداً تاکید میکند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده بر یاسر ابراهیم همکار بشار الاسد به خاطر تلاش هایش جهت ممانعت و یا جلوگیری از راه حل سیاسی درگیری سوریه تعزیرات را وضع میکند. وزارت خارجه امریکا از آن داشته افرادی که تعزیرات بر آنان وضع شده اردوی سوریه را رهبری میکنند که با استفاده از بمب های بیرلی کودکان را کشته و از سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
If we do so, we might just save our country and our souls.
Good evening. I'm Congresswoman Deb Haaland. I'm grateful to be with you here on Indigenous land. The promise of this country is older than our Constitution. Over 500 years ago, thousands of Indian tribes were vibrant democratic societies with rich cultures and traditions in communities that had sustained them for millennia.
خب شنونده های عزیز، شما همین اکنون آواز دب هالند نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده را از ایالت نیو مکسیکو میشنوین. امشب شب آخر جلسه حزبی یا مجمع عمومی دموکرات ها است و در سه شب گذشته و امشب چهره های زیاده از حزب دموکرات به حمایت از آقای بایدن آمدن صحبت کردند تا طرفداران و هواخواهان حزب دموکرات تشویق بکنند در انتخابات ماه نوامبر 2020 میلادی که بدون شک یک انتخابات بی پیشینه و استثنایی و متفاوت از انتخابات دیگه خواهد بود شرکت بکنند.
لکاتسنگ چویل شو د دیموکرات ګوند د کانګرې دریمه ورځ وه او د پروګرام مطابق د دغه ګوند کاندید د ریاست جمهور لپاره د دغه ګوند کاندید جو بایدن به په وینا کوي او هغه به رسمن د دغه ګوند لخوا د کاندیداتوري مانی. تر اوسه پورې جو بایدن نه دی راغلی، وینا یې نه ده کړې، خو ولې د دیموکرات ګوند نورو غړو او سیاستوالو لګیا دي خبرې کوي. نو چې څنګه جو بایدن راشي مونږ تاسو ته دغه خبرې په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو.
بله شنونده های عزیز، تا هنوز این مشخص نیست که در جریان سخنرانی امشب خود آقای بایدن چی خواهد گفت. ما منتظر صحبت های آقای بایدن خواهیم ماند، ولی در جریان سه روز گذشته و امروز که روز چهارم و آخرین روز است، عرف ها و موقف گیری هایی که دموکرات ها کردن، چهره های بسیار نخبه شان مثل باراک اوباما، مثل میشل اوباما، همسر باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و سایر افرادی که در مجمع های مختلف به گونه آنلاین آمدن و حضور پیدا کردن، جمهوری خواهان به ویژه آقای ترامپ هم موقف گیری های داشت و این اظهارات و نحوه از آنها اظهارات دموکرات ها را به باد انتقاد گرفت. قبل از همه میریم به سراغ دو همکار ما، سید عزیز الرحمن و سید سلیمان آشنا، که در طول 3-4 روز گذشته جریان مجمع عمومی حزب دموکرات یا جلسه حزبی حزب دموکرات که جلسه نامزدیش است تعقیب کردن و ببینیم که نکات عمده که در این چند روز رویش بحث شده و بهش پرداختن چی بوده. سید عزیز الرحمن شبتان بخیر، تشکر از اینکه در این وقت شب با ما هستی. جناب آقای سید عزیز، شما در طول 3 روز که گذشت و امروز روز چهارم به گونه مستقیم از جریان اظهارات و سخنرانی های رهبران حزب دموکرات پوشش دادن، نکات اول خو میخواستم از این پرسان بکنم که کدام چهره های مطرح حزب دموکرات در این چند روز اخیر صحبت کردن و بیشتر روی کدام موضوعات پرداختن؟
تشکر آقای مشرف، سلام با شما و سلام با شنونده های ما. بله دقیقا در 3 شبی که گذشت حداقل هر شب حداقل 15 نفر صحبت میکرد، ولی شبهای بود که اضافه تر از 15 نفر هم در جلسه نامزدی حزب دموکرات صحبت میکردن. چهره های برجسته که به طور مثال در شب اول صحبت کرد، میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده بود، و می ترتیب سناتور برنی ساندرز یک چهره برجسته دیگه حزب دموکرات بود که در شب اول صحبت کرد. البته آقای ساندرز خودش نیز یکی از کاندیدان پیشتاز حزب دموکرات به خاطر ریاست جمهوری یا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود. به این ترتیب در شبهای بعدیش جل بایدن که شب دوم بود، خانم جو بایدن و بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده صحبت کرد. دیشب که شب سوم این جلسه بود، کاملا هریس که تازه به عنوان نامزد یا کاندید باعث معاون تکت انتخاباتی جو بایدن نامزد شده یا کاندید شده، اونا صحبت کردن. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده صحبت کرد. نانسی پلوسی رئیس فعلی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده که خودش یک دموکرات است و صحبت کردن. همچنان هیلری کلینتون از چهره دیگی بود که شب گذشته صحبت کرد. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق ایالات متحده و یکی از و خودشان در سال 2016 در انتخابات از جانب حزب دموکرات به عنوان نامزد نهایی ایز معرفی شده بود که در برابر آقای ترامپ قرار گرفت. هر کدام از اینا ضمن از اینکه حمایت خود را از جو بایدن به حیث کاندید نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده اعلام کردند، بر در برابر پالیسی ها و سیاست های رئیس جمهور دونالد ترامپ موضع‌گیری اختیار کردند و نقد کردند. سیاست هایی که اونا نقد کردند بیشتر به طور مثال اینا میگفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در رسیدگی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ناکام بوده، سیاست هایی که در قبال مهاجرت رئیس جمهور ترامپ اختیار کرده این مورد انتقاد قرار دادن رئیس جمهور دونالد ترامپ را، به رکود اقتصادی یا به بحران اقتصادی ناشی از گسترش شیوع ویروس کرونا و همچنان در ناکام ماندن در رسیدگی و بحرانات اجتماعی، به خصوص اعتراضات را که اخیراً ما در ایالات متحده شاهد بودیم، رئیس جمهور را در ناکام ماندن در مدیریت از این موضوعات مورد انتقاد قرار دادن.
درست. بسیار بسیار تشکر. چطور است که بریم به سراغ آقای آشنا؟
دیره من مشرف سب آشنا سب تاسو یو زل بیا په خبرونه کې خراغ لیویمه. تاسو د عزیز رحمان سب خبری واوریدلی د دغه موضوعاتو باره کې د جمهوریت غوښتونکو او په ځانګړي توګه د ولسمشر ترامپ غبرګون څه و؟
جمهوریت ترامپ خو نن په پنسلوینیا کې وو او دی د واشنگتن په وخت 3 بجې د پنسلوینیا ته ورسېدو، په 4 بجې داسې بیان ورکړو چې څه انتقادونه وو په خپل رغه سیاسي رقیب چې جو بایدن دی دای مخاطب کو ځان ته او د ده په باره کې ویلې. د اقتصادي رکود وضعیت چې راغلی و که حتی دغه د وبا خپرېدل چې 4 میاشتې مخکې نه پیل شو او تر هغې مخکې 8 کاله دوره کې چې سمو د دغو ټولو ملامتي یې په جو بایدن او په ډیموکرات ګوند باندې واچوله. ترامپ دا وویل چې موږ کوشش دا کوو چې امریکا اوله یي، امریکا تر ټول جهان بهتره یي، امریکایي ژوند باید ښه تر یي، امریکا اقتصاد باید پخپله ښه کړي. مګر هم ډیموکرات ګوند واخیستو په 8 کالو کې دا پرچه پرچه کړو، دای په جهان تقسیم کړو، بیرونی خلکو ته زمینه مساعده کړه چې خپل تجارت ښه کړي، خپل ملک ښه کړي، خپل حکومت ښه کړي. مګر امریکایي خپل حکومت خراب کړو، اقتصاد او تجارتونه ترې وتښتېدل، بهرني ملکونو کې سرمایه ګذاري وشوه او تر ټولو ډېره په چین کې وشله چې دا نن زموږ د امریکا ټول کاروبار وړي. نو نن یې ډېره تنده لهجه کار کړه، ډېره ملامتي پرې واچوله په ډیموکرات ګوند باندې او دلیل سیاسي ښکاري، ځکه چې ډیموکرات ګوند دلته نن څلورمه ورځ وروستۍ د ملي کانګرې ورځ ده، همدا اوس بلکې خبرې روانې دي د مهمو استازو، د سناتورانو، د ښاروالانو، د والیانو او په آخره کې جو بایدن په خپله به خپل د درخواستي اخیستلو یا د کاندیداتوري رسمي منلو وینا ولري. دوی د دې لپاره چې د خلکو او د رای ورکوونکو توجه جلب کړي ځان ته، نو جمهور رئیس ترامپ ځکه داسې یو بڼه او یا داسې بیان یې ورکړو چې څنګه وکړی شي چې ډیموکرات ګوند خپل حریف یا سیاسي رقیب کمزور، ملامت او بې پروا مریضي کړي او د رایې دپاره جلب توجه ولري. نو تر ډېره یې دغه انتقادونه درلودل او خپله پالیسي بیا یې تاکید هم دا کوو چې زما ټولو نه تاکید دا دی چې د امریکا پیسې ضایع نه شي، د امریکا اقتصاد پیاوړی شي، امریکا کولی شي چې یو پیاوړی امریکا د ټول جهان ته به مؤثره وي، اما نه دا چې ډیموکراټان یې ضعیفه کوي او نور جهان ته تقویه کوي.
مننه شنا صاحب.
مننه تاسو.
Enough to eat, and 5.4 million people have lost their health care because of this crisis. He has failed us.
شما هم یکنون سخنان کاری بوکر سناتور ایالت نیوجرسی را میشنوین که پیش از اینکه آقای بایدن صحبت خود به گونه از طریق آنلاین ایراد بکنه در مورد برنامه صحیح صحبت میکرد. شنونده های عزیز، شما برنامه زنده رادیو آشنا صدای آمریکا را به گونه مستقیم از استدیوهای واشنگتن میشنوید. این برنامه مشترک دری و پشتوس و ما در مورد شب آخر جلسه حزبی نامزدی حزب دموکرات صحبت های خود داشتیم و جریان سخنرانی جو بایدن که قرار است امشب رسما نامزدی حزب دموکرات قبول بکنه و به عنوان از این نامزد در کارزار انتخاباتی و مصاف آقای ترامپ بره بگونه زنده نشر خواهد کرده. ارچیوان سیم، اگر اجازه تان باشه به سراغ سید عزیز آقا بریم، از آقای رحمان پرسان بکنم. جناب آقای سید عزیز، پس جلسه امروز دموکرات ها مراحل بعدی چی هست؟
بله، حزب جمهوری خواست که قرار است دوشنبه آینده آغاز شود و مدت 4 روز ادامه خواهد داشت، یعنی پنجشنبه آینده پایان خواهد یافت. در این جلسه نمایندگان حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ را رسما به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده که قرار است به تاریخ 3 ماه نوامبر برگزار شود رسما نامزد خواهند کرد و این جلسه برگزار میشه. البته بعد از اینکه جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه پایان پیدا کنه زیاد وقت نمانه تا برگزاری انتخابات، ممکن 2 ماه دیگه وقت بانه. در مدت این 2 ماه دو کاندید، یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ، هر دویشان در به مصاف هم میرن، یعنی که به رقابت ها میپردازن. قرار است که هر دویشان حداقل 3 مناظره داشته باشه و همچنان حداقل معاونینشان ممکن 1 مناظره تلویزیونی که خواهند داشت، ولی هنوز مشخص نیست که مناظرات آیا تلویزیونی خواهد بود یا ایست که به شکل آنلاین از راه دور برگزار خواهد شد. این چیزایی است که در مرحله بعدی روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در پلان است و تا بالاخره که به تاریخ 3 ماه نوامبر انتخابات عمومی برگزار میشه و مردم با پای صندوق های رای میرن.
درست. اش نسب که تاسو تراشو دازل تاکنی داس یه وقت کیگی چی امریکا کرونا دیر بعد از اپلی ده څه فکر کوئ چې دا ځل ټاکنې به د تیرو ټاکنو سره څومره توپیر ولري؟
توپیر خو به ډیر زیات وي. یوه وجه دا ده چې دلته خو قرنطین مرحله ده او په ګرځېدو باندې محدودیتونه دي، په غونډو په اجتماعاتو باندې فزیکي راغونډېدل نشته، د ټولې خبرې آنلاین دي لکه عزیزجان چې یاده کړله. نو د دې لپاره یو لوی بل پروسیجر جوړ شوی دی، بل پروسه جوړه شوې ده چې څنګه رایه ورکوونکي کولی شي چې خپل رایه په پوسټ کې ولیږي یا په ټکست مسیج ولیږي خپل وکیل ته چې لکه څوک چې د ګوند نماینده دی، او یا یې مستقیما د کاندید چې څوک دی لکه جو بایدن یا ترامپ ته څنګه ولیږي. دا یو تر ټولو متفاوته ده په تاریخي لحاظ باندې، اول ځل دی چې په ټول جهان کې داسې یو انتخابات خصوصا د امریکا په تاریخ کې څه تجربه کیږي. د دې لپاره پښتنې اندېښنې شته دی او لارې چارې شته دی. اندېښنه په کې دا ده، په شمول د جمهور رئیس ټرمپ هغه وایي چې دا خو په پوسټ کې چلیږي او دا کارونه چې کیږي فکر کوم چې دا انتخابات به ډېر درغلۍ پکې وشي، دا ناممکنه ده. اما ډیموکرات ګوند دا به وایي چې نه، کله چې د مشکل راځي موږ به د ډیموکراسۍ او دولتواکۍ د تحکیم لپاره موږ مکلف اوسو چې د دې څارنه وکړو او د ولس په خپل د دې څارنه وکړي او دغه خپل حقیقي رهبر چې څوک خوښي باید دوی خپل خوښي. نو متفاوت دي، توپیر شته، اما مشکلات مخې ته ډېر زیات شته.
بسیار تشکر از هر دو همکار ما، سید عزیز الرحمن و جناب سید سلیمان آشنا، از اینکه در این وقت همراه ما حضور پیدا کردن. شب خوش برای هر دوی شما آرزو داریم.
تشکر از شما.
I know it's not typical for a former Surgeon General to speak at a convention. Surgeons General are appointed by presidents, but our work isn't about politics. Our highest duty is to the public. Our true guide is science, and our job is to speak the truth about public health, even when it's controversial or perceived as political. So here's the truth. Our nation absolutely has what it takes to overcome the COVID-19 pandemic.
شنونده عزیز، شما جریان زنده برنامه ویژه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید که از شب آخر جلسه حزبی دموکرات ها بگونه زنده بر شما نشر میشه. منتظر جریان سخنرانی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری هستیم. تا اکنون مشخص نیست که روی کدام ساعت و دقیقه به سخنرانی خود آغاز خواهد کرد. هر آن زمانی که آقای بایدن به صحبت های خود شروع بکنه، ما و همکارم ارچیوال صاحب جریان صحبت های آقای بایدن به گونه زنده بر شما ترجمه خواهد کردیم. با ما باشند این برنامه صبحگاهی رادیو شما.
4 سال و شوی همگیر چه تغییراتی را می تواند به بار بیاورد؟ دموکرات ها نخستین کنوانسیون مجازی خیش را تدبیر کردند. آنها به عوض این که به ده ها هزار از مردم را در یک شهر جمع آوری کنند و نامزد ریاست جمهوری را معرفی و این نامزدی را جشن بگیرند، این بار طوری که معلوم می شود آنها خود به نزد مردم رفتند. کنوانسیون 2 ساعته در وقت خاص شب با استفاده از ویدیوهای کوتاه صورت می گیرد تا فضای به وجود بیاید که گویا رسانه های اجتماعی دنبال می شود. وینیسا بیزلی از پانتون واندربلت می گوید:
دموکرات ها به خوبی می دانند آن طوری که ما در مورد برقراری ارتباط خواهیم گفت، پیام باید به رسانه ها برسد و عکس ها نیز باید صورت گیرد.
وینیسا بیزلی استاد ارتباطات در پانتون واندربلت است. او می گوید که با محدود کردن عرصه بسیار مزدحم، زمینه تماس نزدیک با تماشاگران میسر گردید.
به فکر من که دموکرات ها با اتخاذ تصمیم استراتژیک در مورد اینکه آنها به طور مجازی و از طریق تلویزیون من حیث یک وسیله خاص استفاده کنند، با این نظر هستند که سایر رسانه ها کلپ ها و پارچه های صوتی را در رسانه های اجتماعی به گردش بیندازند و از چینل های امروز استفاده کنند.
تماشاگران فوراً تفاوت را مشاهده کردند و آن وقتی بود که اعضای باند سرود ملی را از خانه های خود در سرتاسر کشور سرودند، طوری که معلوم شد این یک فراخوانی عظیم زوم به حساب می آمد. دموکرات ها از یک مسئله دیگری نیز نفع بردند و آن محتوایی بود که استفاده کنندگان از رسانه ها تهیه کرده بودند و آن نشر ویدیوهای از مردمان عادی از مناطق استراتژیک می باشد. دارا براون از پانتون جورج واشنگتن می گوید:
یکی از مفاد حقیقی کنوانسیون مجازی این است که می توان مردمان حزبی را در گروه های کوچک از تمام کشور جمع کنند و در حقیقت یک اجتماع سرتاسری را به میان بیاورد.
یکی دیگر از تفاوت ها از گذشته این بود که خطابه ها خیلی مختصر بودند. حتی بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که به خطابه های طولانی در کنوانسیون ها مشهور است، صرف برای 5 دقیقه صحبت کرد. یکی از محتوای هر یک از کنوانسیون ها این بوده است که ایالت ها نامزد ریاست جمهوری را رسما انتخاب می کنند، مگر به عوض این که رهبر حزب در همان ایالت صدایش از میان جمعیت به سختی شنیده شود، اکنون تماشاگران که بیشتر به سبب همگیر ویروس و کرونا در خانه ماندند، به صورت مجازی به سر تا سر کشور سفر می کنند و هیئت هایی را که مصروف رای دادن در جاهای جالبند می بینند. حالا یک نگرانی این بوده است که در کنوانسیون مجازی اشتیاق لازمه که از حضور فیزیکی در کنوانسیون ها ایجاد می شود ایجاد نشود. جی کاست از امریکن انترپرایز انستیتوت می گوید:
I think the most important thing for the parties at the conventions is to get their nominees.
یکی از مسائل مهم در نزد احزاب این بوده است که آنها نامزد خود را در پیشروی یک جمعیت بزرگ و مشتاقی ببینند که با شور و هلهله از نامزدی استقبال میکنند و زمانی که این همه بروی پرده تلویزیون دیده میشود، دائم فشار برای این کار وجود داشته است. با اساس تحقیق رسانه نیلسن، 18.6 میلیون از تماشاچیان نخستین شب کنوانسیون مجازی 2020 دموکرات ها را از طریق نشرات و شبکه های کیبلی تماشا کردند. با اساس این تحقیق تعداد تماشاچیان نسبت به 2016 27% کاهش را نشان می دهد. اما کمپاین بایدن می گوید که بیشتر از 10 میلیون آن را از طریق چینل های اینترنت نیز تماشا کردند.
شنونده های عزیز، شما گزارش در مورد ویژگی جریان از این کنوانسیون یا جلسه حزبی دموکرات ها را شنیدین که همکار ما عبدالواجد عادل او را پیشکش کرد و در مورد ازی بود که این کنوانسیون متفاوت تر از سالهای وقت است. در گذشته از همچو برنامه های چهارشنبه از به عنوان اشتهارات تجارتی 4 روزه تلویزیونی برای احزاب سیاسی و نامزدان استفاده می شد، ولی امسال این کنوانسیون کاملا به گونه مجازی بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ډیرو خلکو ته دا پوښتنه ده چې دواړه کاندیدان ولسمشر ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوبي اسیا په اړه څه ډول خارجي تګلاره لري. په دې اړه زموږ همکار شانه نفیس په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو عاصم یوسفزي سمراکه کړي چې ستاسو توجه ورته راوړو.